السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي، چې پرون د دوی لخوا هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې څو موده وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او وسلوال مقاومت یې فعال کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي د اقلیم د بدلون اغیزې ویجاړوونکي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې بشرپاله لوبغاړو په افغانستان کې د جون له میاشتې راهیسې د شدیدو ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو له زیانمنو شوو سره مرستې کړې دي او وایي چې دوی د خپلې مرستې جاري ساتي. اوچا ویلي چې دغه زیانمن شوي له ژمې د مخه نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د سر او مال دروند زیان واړوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق وایي په آسیا پاسفیک سیمه کې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاتې میندې د زیږون پر مهال پکې مري. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې چې ماشومان زیږوي 603 مري. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبانو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیولې ده. بنټ پرون د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته خپل آنلاین وینا کې ویلي طالبانو اند ساده خبري پوښښ لپاره اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړی، خو طالبان بیا وایي چې د خبریالانو لپاره د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. تهران وایي چمتو دي چې له متحدو ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خندونه لري کې. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې لاسو زیات هغه کسان چې په متحده ایالاتونو کې بندیان دي وروسپارل شي. واشنگتن بیا هڅه کوي چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې په ایران کې بندیان دي خلاص کړي. او پیکینګ وایي روسیې ته به یو پوځي جزوتام واستوي چې د هند، بلاروس، منګولیا او تاجکستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د چین دفاع وزارت نن وویل چې په دغو ګډو پوځي تطبیقاتو کې ګډون له اوسني نړیوال او سیمه ییز وضعیت سره تړاو نه لري، چې ښکاري اشاره یې پر اوکراین د روسیې روان یرغل ته ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري مجله کې اوري. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان د څو میاشتنی ځنډ وروسته وواژه.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوی مهدي غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
مهدي له څو میاشتو راهیسې له طالبانو سره وسلوال مخالفت پیل کړی و. نوموړی څوک وو او ولې ووژل شو؟
مولوی مهدي د بلخاب و، تقریبا 15 کلن و، په قوم کې هزاره یا شه و، یوازنی سړی و چې د طالبانو سره مبارزه یې کول.
غزنی کې له ښوونځیو د پاتې نجونو شکایت در اورو.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډېر اندېښمن کېږم او ډېر خفه کېږم ورته.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د دغه خبری مجلې د سر راپور تر ازو د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره توکمه قومندان و چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتل ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوی مهدی یو نږدې کس هم له ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدی مجاهد وژلی دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل مولوی مهدی د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژلی.
حوالی شوم دیروز
پرون ماښام مولوی مهدی هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی و او وروسته غرونو ته تښتېدلی و پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د د مولوی مهدی مجاهد یو وایانچنی غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدی مجاهد وژل تایید کړل، په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. مهدی مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپله لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیاله کړه. هغه واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه کړل شو. په ښکاره د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه ورسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا وویل په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله یې خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي چې له دوی نه جلا شوی قومندان مولوی مهدی مجاهد وژل شوی دی. دا چې مهدی مجاهد څوک وو او ولې طالبانو وواژه، په دې اړه مې د چارو د کتونکو احمد سیدی نظر پوښتلی.
مولوی مهدی د بلخاب وو، تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزارې یا شه وو. د یوازنی سړی وو، یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اریکی در لزل، تعهد در لزل، مبارزه کول، یعنی په طول و نظام که یوازنه هزاره و چی رئیس استخبارات در بامیان مقرر شد و روست بر طرف سو. چون مولوی مهدی خپل لار غلط کرده و دیدید پاره چی یوازنه سرده و چی طالبان سر همکاری کرده و خامخا سرنوشتی به امداسی که دل.
نو فکر کوي د وژل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېلې دینې چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کېږي. یو بل خبرې هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي، پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما ته خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغسې برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به ځپي. دفاع وزیر په زغرده دا خبرې سو غونډه کې وکړه.
خپل مخالفین وظفي، اما قانون او اصول اسلامي انسانیت داره چې هر دیغلی و سرهی محکمه سی قوضی نظر ورکی، یعنی محکمه سرهی په کم دین کدی، په کم اصول کدی.
بله، او سیدی صاحب فکر کوئی ایران تا نگدی دی پیخی علت سکی دلیشی، ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلی چې د غوښتل ایران تا واوری چې همال تا هدف ګرځول شوی.
ما دا سوری دیلی چی دی دا فامیل سر غوښتل چې ایران تا لار دی ویزه آخسته یو. دا سی فکر کوم چې ویزه له طرف نه طالبان تا اطلاع شد ورکر سوی، ساگری سوی چی دی پلار کنی ور سوی و وجل سوی.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلی چې غوښتل ایران ته وتښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو د امریکا ولسمشر ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي لدې 1 میلیارد ډالرو د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم مناسب نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر د 11 په پیښه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولی، له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ته لیکل شوی د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیره اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 11 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوي څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یوه برخه د 11 سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لویه اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې ترهګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوا یې د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته وه چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یوه لویه شتمنۍ مدیریت کړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلي پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عمل یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یوه ناکامي ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې
اوریدونکو ټیک 45 دقیقې وروسته د افغانستان او ایرلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او فاینل یا وروستۍ لوبه کوي. د دغې لوبلړۍ 4 لوبې شوي چې 2 لومړنۍ هغه ایرلند او 2 وروستۍ افغانستان ګټلې. نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده. دا چې څه چمتووالی ورته نیول شوی په انګلستان کې مې آزاد خبریال او د کرکټ څارونکی واصل وصال وپوښته.
کرکټ شوان دی په بلفاسټ کې او ټول سیالۍ په مغه یو لوبغالی باندې دي. مغه ستورمونت لوبغالی چې په بلفاسټ کې ده نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالی باندې کیږي. 3 لوبې چې په کوم میدان باندې شوې دي. نو افغانستان 2 لوبې خپل وروستۍ ګټلې او 2 لومړنۍ بایللې. او هغه 2 لومړنۍ لوبو د بایللو علت دا و چې افغان لوبډله ناوخته ورسېده آیرلند ته. لوبغالی لا په هوا سره ډېر بلد نه وو. تمرینات یې هم خپل ونه شو کولی په وخت سره. نو یو څه لوبغالی ناروغان ول، حضرت او ګربز او څو نور. نو لامل همدا و چې افغان لوبډلې هغه خپلې لومړنۍ 2 لوبې وبایللې. او بل علت یې دا و چې آیرلند لوبډلې له قوي لوبډلو سره سیالۍ کړې وې. هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلینډ سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټیس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې هغوی سره وکړل. او افغان لوبډلې له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر هغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزه او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله مقابل لوبډلې سره مخ کېږي نو بیا یو څه سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبډلې ښه کم بیک وکړه په تېرو 2 لوبو کې. لودین صاحب او خپلې 2 لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا ده چې افغان لوبډله اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې مفضلک فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبډله به د بری چانس ډېر ولري نسبتاً آیرلند ته. فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به وي، هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله بي. ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغییرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې 2 سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي. په ځانګړې توګه دغه 13 لوبه چې کومې لوبډلې وکړه یوازې هماغه فاروقي ما ولیده. هغه په فرید ملک راغله.
په انګلستان کې آزاد خبريال واصل وسالو چې د نننۍ لوبې په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبانو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیولې. بنټ دا څرګندونه پرون د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ته په وینا کې کړې. تفصیل په دې راپور کې و.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی استازی په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د شته ننګونو خبره کوي. ریچارډ بنټ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د څارنې لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی پرون یې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ته آنلاین وینا کې ویلي طالبانو څېړنیزه خبریالي بنده کړې او آن د ساده خبري پوښښ لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی.
ما احساس دا دی نه یوازې دا چې انتقادي مطالب سانسوریږي بلکې له دې ورهاخوا حتی په غیر انتقادي پیښو او سیمو محدودیت وضع کیږي لکه په ښوونځیو کې د چاودنو یا هم ورته نورو پیښو. که څه هم امکان لري چې دا پوښښ انتقادي نه وي هغه مهال چې زه هلته یعنی افغانستان کې وم د خبریالانو سره مې خبرې وکړې څېړنیزه خبریالي په هیڅ وجه مجاز نه ده.
ښاغلی بنټ زیاته کړي اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی چې د خلکو په امنیت بیان آزادۍ او د بشري حقونو په وضعیت نیخ په نیغ اغیز کړی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان هم په افغانستان کې د تیر په پرتله د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت کیسې کوي. دوی وایي د تیر په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی. خبریال زمیر صافی ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د فشار کړی او رستربلی راتنګیږي. د پخوا پرتله معلوماتو ترلاسهي خورا سخت شوی دی او د امنیتي پیښو پر مهال خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره په ساعتونو اجازه نه ورکول کیږي. کدا حالت دوام ومومي د خبریالانو او رسنیو ازادي تر پوښتنې لاندې راځي.
ټلونیوس خبریال عمران دانش پیوای نه یوازې دا چې معلوماتو ترلاسهي د تیر په پرتله کم شوی بلکې خبریالانو سره تاوتریخواله هم کیږي.
یوازې هغه جزئیات هغه اطلاعات رسنیو ته ورکول کیږي چې هغه حکومت غواړي. مثلا یو خبریال غواړي د یو موضوع په اړه تحقیق وکړي سیړنه وکړي یا هغه پټ مسایل چې سیدی هغه را برسېره کړي حکومتي مسؤلین چارواکي ویاندویان په دې اړه خبرو کولو څخه ډډه کوي او نه غواړي چې په هغه اړه تاته اطلاعات یا جزئیات یا خبرې سره شریکې کړي.
د ستونزو ته په کتو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غواړي چې له خپلو سیاسي او اقتصادي فشارونو د طالبانو پر وړاندې ګټه واخلي او دوی اړ کړي چې خبریالانو ته څه ډول ځواب ویونکي اوسي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په نورستان کې تازه پرون سیلابونو خلکو ته د مال زیان اړولی دی. سیلاب ځپلي وایي چې باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکي حاجی محمد ولی ازادي راډیو ته وویل تیر شپې د ولسوالۍ په کمو دره کې سیلاب په لزګونو کورونه ړنګ کړي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
په کمو ساحه کې سیلاب راغلی دی 15 کسان مړه دي تقریبا 100 کورونه نړېدلې دي. د بنیمرچل او کامدیش او بریکوټ ترمنځ لاره تړل شوې ده. خلک په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د لویدیز نورستان له منډول ولسوالۍ هم د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د سر او مال د زیانونو رسولو راپورونه راغلي دي. د نورستان چارواکي هم وایي د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ سیلابونو سخت ځپلي او پکې نږدې څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
شرقي نورستان کې د سیلابونو له وجې تر اوسه پورې چې کوم راپورونه راسېدلي دي 10 کسان پورې شهیدان دي 23 کسان زخمیان دي. د نانو ماشومانو په شمول باندې 4 کورونه مکمل وړي دي او 568 پورې کورونه جزئي تخریب شوي دي. د خلکو په چمتي دي هغه تقریبا کومه منطقه چې کومه ده په دغه منطقه کې خلکو ته ځان نه وختي دول کې سیلابونو راوتلي تقریبا چې 14 د کورونه وړي دي. البته جاني نقصان نه رسیدلی.
د نورستان په گاوند د کونړ غزی آباد ولسوالۍ په درین دره کې هم تیر مازیګر سیلابونه راغلي چې د برېښنا تولیدونکو ژرندې کرهڼیز ځمکې لارې او پلونه ویجاړ کړي دي. تیر کال هم د زمری په میش کې د نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې سیلاب په لسګونه کورونه ویجاړ کړل او لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. هغه کورونه لا اوس هم ړنګ پراته دي چې سږکالې د کمو سیمه وځپله. تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ګڼې ورانۍ رامنځته کړي دي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې مخته نورې هم راځي، خو د سیمې یوه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره وروستۍ موافقې ته ورکړی دی. ایراني رسمي او نیمه رسمي رسنیو ویلي چې ښایي یوه موافقه ترلاسه شي، خو اروپایي ټولنه وایي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته هم خرغلی دلته بووري چې د غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغنجونی چې طالبانو یې پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې د خوندزیو د بیا پرانستو غوښتنه کوي. دی وایي چې یو ورځ هم تیریږي همداسې راتلونکي ورسره خرابېږي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سېشنبې په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړېدو پورې به تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ټولګي همداسې تړلې پاتې سي. که څه هم پوهنې وزارت ته خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یوه خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تېر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوي او وایي دغه وزارت له تېر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانستل سي. د میدان ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل کېږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران ته احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی په یو لیسه کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څه کانی راوسبي. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حکیمان مخبل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوشنه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت ته ویلې سیز د کوونکي راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سنټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پوره د داس موږ پوت نه شو ته تحصیل د زګره د پخته ډېر موږ اندخمانې.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د غلطۍ زیات اندازه چارس لیو موټر ترلاسه کړی دي. د طالبانو دغو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دې چارسو سره په تړاو څو کسان نیولي او خپل جرمونه هم منلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو 1.3 کیلوګرامه 403 تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یوه ټونی سره ډوله موټر سره یو ځای نیولی دي. د یاد ولایت په امنی قمندانۍ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر حافظ موسا کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یوه ټونی سره ډوله موټر کې ډېر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وه او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه یې ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
1.3 کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلي چې په یوه ټونس ډوله موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیو د خپلو مزنونینو سره درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیت کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې کې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو په ټول افغانستان کې خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې په ټول افغانستان کې د موږ پر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی ډاډ وړ دی. موږ یو داسې فیخه نه لرو لله الحمد چې ووایي چې دلته قطعه طریقي وشوله دلته قتل وشوله او دلته یو څه بالفرض سکدي دا فیخي په ډېر پیشرفته خو الحمدلله بالحال هغه کسان چې دي هغه موږ گرفتار کړي دي. نو امن امان دی په ټول ولسوالۍ کې امروزه سفرونه دي والي صاحب هم سفر کوه موږ هم فرکو.
که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي خو د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تاریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص سوي دي چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تاریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org. اوریدونکو په همدې سره دغه ماخامنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زموږ خبرونې د ماخام تر اووه بجو دوام کوي. اوس هم ور رسیږي ستاسو په غږ ثبت شو پیغامونو ته. ورپسې هم دری خبری مجله له یاده ما باسي.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم ورور غل څه خدا غشال بس د امرشتي مرشتي شخلم پټیلر ورټیلر وړي کورو خالي کړي دي غریب او مسكين ته نه رسیږي کنه خپل جنیا خلم نه نه سچي خو مسكينان در بدر دي کون دي رن دي در بدر دي خلک دي څوک غور نه کوي څوک غم نه کوي خدا ما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیایي ټوله ناس یا پخوا حکومت خوسیلاوو خو یو هغه بېجین غوښت کار پرې ورکاوو دوی و سروار مخص دوی بیا سم ریښا ورته وایي دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي نو ناخوالي به ولې نه رامنځته کېږي د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کېږي ډېر ظلم زور زیاتی د بېخي ډېر ظلم زور څوک ټلفون نهشي کولی ډارېږي خلک څوک ویلی نه شي دا محکمو ته د محکمو مخصوصي ورشي داسې چې پوښتنه وکړي څوک غواړي در کړي له ما کې دومره غواړي بل وایي له ما کې دومره غواړي هېڅ نه یو کار په مخ بیایي نه قاضي نه ساران وادي او یو کار په مخ نه بیایي رشوت داسې په عامو ځینې غواړي بس خدای تعالی دې په دې غسم باندې یو رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه تاسو په تماس یم. بعد سلام مو د درخواست دی چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ د درخواست کوي چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زموږ د ختی سیمې چې کومې وي که نه دغې ته لیستونه موږ را کړي وو. موږ ته ویل تاسو له به شمتین در کوو تاسو له به سو لرې در کوو تاسو له به فروسینه در کوو تاسو له به یخچالونه در کوو پارچې را کړي پارچې راته اوس هم په لاس دي. دا ختی سیمې چې دي دا ډېرې زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ وو. سیلابونه هم وښي ګرمي هم وښي همدارنګه لمر د ټینګې نه وو د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا درې کال تقریبا برابرېږي هغه حکومتونه چې اوس هم پورې موږ په لاس خالي بیا کړي پارچې را کړي دي ګوتې رن لګولي دي نو موږ لیکلي زمنګا اپاتې موږ سره په بښنې کې زړې خو له هو څخه په دې نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوی. بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګر په ګران شي، نو ډالر چې اوس راښکته شي دي هم سوداګر هم قشن دي جګ خرڅيږي. دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګر هم تاسو نه دي تاسو ته تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګر نه خسته کوي چې دا محاکمه او سره وشي چې د کار به ونه کی. والسلام.
ساعت 6:30 دقیقه